سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د قدر جرالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړل کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د مشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته د تک خوب ورپاتې دی د یونیسف عمومي ادارې نن په یو ټویټ کې د 14 کلنی نرګس څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځي د بیا پرانیستل کېدو سوچ په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تېر دسمبر میاشت کې د نجونو ښځو پر مخ د پانتون دروازې هم وتړلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوخه نن جمعه کابل ته ورسېده دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد لکل نن د کابل په هوایي ډګر کې په یوې سپچوي ویډیو کې ویلي دي
دا تیر په درې میاشت ما په سوزره سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې
د سودان په جګړه کې د بنفات افغانانو دوهمه جوپه هم چې دروت څلوېښتمه کېږي د اریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي
دا سودان کې په سودان کې شاوخوا یو سل شل افغانان په جګړه کې سرپاتې وو چې په دو جوپو کې نمړې سعودي عربستان او روسیه افغانستان ته ولېږدول شو په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو کې په اردن کې د افغانستان سفارت تر دوه کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو احمد جاوید مجددي نن جمعه له سعودي عربستان سره په خبرې کې ویل چې په شام حوزه کې افغانانو له قونسلي اقداماتو بې برخې وو هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا تیر په درې میاشت ما سوزره سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسمن بیرته دروازه د افغانانو په مخ خلاص کو او ان شاء الله پس له دې موږ کولای شو چې قونسلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو
روسله هغه چې طالبانو د 2023 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانان پر افغانستان ولکټینګ کړه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او کنسولګریو چاري ټکنې شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب پیویلر پرتې سیمه کې اوسړي د دریو خزو تر وجود وروسته ځان وژلې دي چارواکي وایي د غسړی په دې مشکوک دی نوړې خپل مور او اناو د هغوی په هغوی د هغوی په کورونه کې وژلې دي او بیا یې د رستورانت مدیر وژلې چې د پکې کار کوي د ایشورټ پریس اژانس راپور لمخې د جورجیا د تحقیقاتو بیرو ویلې دي د مکډونالډ رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاري چې دغه شخص چې شپږ کلن کس دی د پنځمبي سهار د رستورانت پر مدیر دسي کړې دي په تصویرونو کې ښکاري چې دغه شخص رستورانت د نکیګو بیا پر ځان روسه دزي کوي پولیس وایي دغه مدیر یو څلوي کلن و چې د پولیسو تر رسیدو مخکې لدی شخص یو ځای سفر کړی دی پولیسو دغه شخص مور او انا هم مندل دي چې تباند 3 کیلومتر لري په خپل کورونو کې وشل شوی او په سربیا کې وسلوال بریډګر اته کسان په دزو وشل دي او څوار لسنوري ټپین کړی دي په پلازمینی بلګراد ته نږدې په د ملاتسینو په سیمه کې شوی ده د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریډګر چې اواز یې په یوز 20 سره معرفي شوی وي نیول شوی دی دا په اته سلوي ساتونکو کې په سربیا کې دویمه ډلېزه وشنه ده د چرشنبه په ورځ یو د لسکرن هلک د بلګراد په خونځي کې اته ماشومان او یو ساتونکو په دزو سره ووجل او تنه نورې ټپیان کړو پولیس وروسته اعلان وکړ چې دا بریډګر هلک نیول شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته تللی دی دا چې پر کوم مسایلو به خبرې کوي او له چا سره به ویني وړاندې به یې په خبرونه کې درته جزئیات ولرو د کندهار د سوداګرۍ خونوایي تیر کال دغې ولایت څخه دا 301 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوي دي چې دا صادرات په کومه برخه کې دي په تیړه په کندهار نه درته راپور ولرو همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سودان له جګړې څخه د افغانانو دویمه جوپه کابل ته رسیدلې ده، چې دغه کسان بیا هم د عربستان په مرسته راوستل شوي دي او کنه، او پکې څوک شامل دي د بدر څخه یو مرکه کې ولرو. د دې ترڅنګ د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مبارک.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره مواد سره د مبارزې ترڅنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. اسمت سروان سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په دغې نسه کې د افغانستان په اړه نور په کوم مسله باندې بحث شوی دی؟
ډېره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه په افغانستان کې د یو استاذ حکومت د جوړیدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس شانکر وویل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. د ویلي دي چې زموږ هلي ځلې باید د افغانانو د شیګنې او سوکالۍ لور ته وي. زموږ فوري لومړیتوب کې د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقیقي استازندوی او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه، او د ښځو د حقونو خوندیتوب شامل دي. د شغل شانکر دا خبره د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ورځنۍ غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د همدارز وویل موږ ته د بشري حقونو د افغانستان په خاوره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د محوه کولو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې راکړل شوي دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنیو شرایطو نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پوره وړي یو چې د تیر وخت تیروتنې بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوي اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیرونه د ملګرو ملتونو د سرمشي انټونیو ګوترش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنۍ وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شوه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته د لیسې او متوسطې دورې له زده کړو بې برخې کړې. وروسته یې د هغوی پوهنتوني زده کړې هم منع کړې. همداراز ښځې په ادارو کې له کار کولو، پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو ته له تګ منع کړې دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کاله وړاندې یې واک ترلاسه کړ په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډېره مننه کورودان اسمت سروان و چې د شانګهای سازمان چې هند، پاکستان او چین او روسیه په کې ګډون کړی و، د افغانستان د امنیت او همدارنګه د توریزم سره د مبارزې په اړه د جدي مبارزې غوښتنه کړې او موږ سره جزئیات شریک کړل. افغانستان کې پاتې کیږي. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې نجونې او ښځې د ځان وژنې هڅه کوي. هغه له نیومن چې کابل ته تللې په خپل انسټاګرام کې یو خپور کړی پیغام کې دا ادعا کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پژواک خبری اژانس ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې مېرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې د دغه مېرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبرې وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللی، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ادعا ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې سمې نه دي. اول خو د ځان وژنې پیښې بالکل ډېرې نه دي، له پخوانه ډېرې کنټرول شوې دي. ډېر لرې وخت کې یو پیښه چیرې لیدل شوې.
که څوم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي وي منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه:
مشکلات اقتصادي برای خانمو پیش اومده.
په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. له دې وړاندې په بدخشان کې یوه پیښه شوې وه. نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پیښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بله افغانه فعاله ده، وایي طالبانو افغان مېرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېرې کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګه اولادونه دي د خپلو خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګه جبري ودونو ته اړ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤولې سیما باهوس له سینین سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاټل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي و چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکې لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د سودان له جګړې هغه افغانان چې سعودي عربستان ته لیږدول شوي افغانستان ته ورسېدل. احمد جاوید مجددي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بېرته پرانیستل شو. د ده په وینا په دې موده کې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ چارې ټکنې. زموږ همکار سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجددي پوښتنه کړې ده چې آیا له سودان د افغان وګړو د ایستلو پروسه بشپړه شوې که نه؟
چې کله په جنگ په سودان کې شروع شول او سعودي د ټولو نه نږدې ملک مساحت له لحاظ نه او د روابط له لحاظ نه سودان سره پروت ده، نو دغه لپاره ما خپل اسلامي ملي وجیبه وګڼل چې د افغانانو د ایستلو لپاره اقدام وکړم، ځکه نور ممالک هم خپل اتباع اکثر سعودي ته ایستل او سودان په دغه برخه کې ډېر فعال و. نو دغه لپاره زه هغه خپل افغانانو سره چې په سودان کې بند پاتې و په تماس کې شولم او الحمدلله د هغوی نه مې لستونه ترلاسه کړ او ټول د اختر رخصتي ورځم په همدغه باندې ما او زما همکاران په دې کې تیر شول چې الحمدلله هلې ځلې وکړ او سعودیانو سره همغږي وکړ او سعودیانو ته مې داد ورکړ چې دوی دلته نه پاتې کېږي او د سفارت په تضمین تقریبا ډېر مکاتبات وسو تر معین وزیر پورې د خبره مو په یو هفته په جریان کې تنسیق او همغږي منځته راغی الحمدلله. بیا مې د سعودي سفارت سره په سودان کې همغږي وکړ او دوی یو مختصه کمیټه جوړه کړې وه د ایستل په پور سودان هغوی سره همغږي وکړ. تر هغه وخت پورې چې الحمدلله دوی د ټول هغه ضروري سهولتونه چې دوی ورته ضرورت و کې ویزې و که د راتک موضوع که نور هر څه ټول تلاتې موږ افغانان ته وړاندې شول او الحمدلله دوی ډېر په عزت مسؤون جدید ښار ته ورسېد او زه خپله شخصا لاړم دوی استقبال ته. ځان سره مې جناب قونسل صاحب دوی ویوړل ټول خوشحال و ټول صحتمند و. هلته دوی په هوټلو کې ځای په ځای شول او نن الحمدلله دوی آریانا په ذریعه کابل ته راستون شول.
سفیر صاحب فکر کوي چې په سودان کې به نور افغانان هم پاتې وي که دغه ټول شمېر دی؟
نه و سودان کې نور افغانان پاتې دي، خو ځینې خپل تخنیکی مشکلات لري، ځینې پاسپورت نه درلود یا ځینې د اقامې د سودان نه درلود یا ځینې هلته خپل کاروبار لري او ځینې داسې توقو لري کېدای شي چې وضعیت آرامه سي. دغه لپاره هغوی ونه توانست چې سعودي ته راشي، خو هغوی ته مې داد ورکړې ده او هغوی سره زه په تماس کې یم که خدای نه خواسته وضعیت نور هم کړکېچن سي او هغوی د سفر اراده وکړي او غواړي چې سودان نه ووځي، انشاءالله زه تاسو ته داد ورکوم. ما د سعودیان دا داد ترلاسه کړې ده او د دوی نه مې دا وعده ترلاسه کړې چې هر څوک افغان هلته وي دوی د ستلو لپاره ما سره جدي همکاري کوي.
سفیر صاحب، په زمين کې په اردن کې د افغانستان سفارت تاسو خبر ورکړي چې بیرته پرانستل شوی دی، دا څومره مهم خبر دی په دغه شام حوزه کې افغانانو ته؟
زه تاسو پوهیږم پس له تحول متاسفانه وضعیت داسې و چې زموږ جناب جلال ماب سفیر صاحب او نور همکاران سفارت پریښود او دلته زموږ سفارت د افغانانو او د سعودي افغان مشت مسافر و چې په سوریه و لبنان و اردن و فلسطین کې ژوند کوي یا د درس و یا تحصیل کوي، دوی په مخ وتړل شو او دوی ګڼو مشکلات سره مخامخ و. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د افغانانو لپاره یوازنی مرجع چې دوی ته تسهیلات او قنصلي خدمات وړاندې کول چې سفارت ده، او نور په دې حوزه کې دوی داسې تسهیلات دوی ته چانه وړاندې کول. نو الحمدلله په تیر دوه درې میاشت ما څو ځله سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرون دې خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازه د افغانانو په مخ خلاص کړو او ان شاء الله پس له دې مونږ کولای شو چې قنصلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي و چې زموږ همکار سلیم محمد صالح سره له عربستان سعودي څخه د هغو افغانانو د رالېږدلو پر پروسې خبرې اترې وکړې چې د سودان په جګړه کې بند پاتې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه بهرنۍ مسله راواخلو. د اوکراین چارواکو نن جمعه ویلي په جنوبي ښار نیکولوپول کې د روسیې لخوا تېره شپه هم د توغندۍ ډزې روانې وې. دا په داسې حال کې ده چې د دونتسک سیمې په بخموت ښار کې جګړه سخته شوې ده. د اوکراین پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونتسک سیمه د روسیې د تمرکز انده ساحه ګڼل کېږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې په لوړ رتبه پوځیانو ځینې تورونه لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوې ویجاړې سوي دي. د نیکوپل په نوم جنوبي ښار هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسېدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړي دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي چې تر ډیره د خرسون آزاد سوي سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه درویشت ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې شپېته حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې ښار د نیولو لپاره خپله جګړه لا سخته کړې ده. د اوکراین د لوی دریستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړې دي. روسي ځواکونو په زاپوریجا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دای د اکمالاتو او ملاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د دې مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې، د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړي چې ژمنه یې کړې وه چې د واګنر شرکت ځواکونه به د مې میاشتې پر لسمه له بخمود ښار وباسي، یعنې په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د خري ټکسیانو رنګونه له ژیړ په روښانه فیروزي رنګ بدلوي. د دغې ریاست مسؤلینو که څه هم دا نه دي ویلي چې له دې کاره یې هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه طرحه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوې او هغوی هم منلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د خاري ټکسیانو ځانګړی رنګ ښایي کومه نوې خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنګ یې په روښانه فیروزي رنګ بدلوي، د ټکسي چلوونکو تر څنګ عام ښاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري او له بل پلو یو شمېر ټکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټکسیانو رنګونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهر نو کلي نږدې څلورو دو رئیس ټکسی چلوي وای روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې ترافیکو د ریاست نوې پریکړه عملی کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط د موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل د یو لږ عمر ډوډۍ نشو پیدا کولی، د موږ اتل نشو پوره کولی، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ چې دې ته رنګ ورکوو پڅه شي ورکوو، مجبورۍ موټر په کور کې دراو، مالیات یو ځای ورکوو. دا مشکلات ټول دي، کنه د کاروبار نشته، د واس قدرت نه لري، تا نه د دې خلکو وس رسیږي نو د موږ وس رسیږي. موږ نو زه چې زه په فشار په عامه خلکو راوړم، عامه خلک د ما سره نه ځي، ځکه نه را سره ځي چې دوی وس توان.
خو ښایي دا یوازې رحمت الله ونه اوسي چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نوې پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټکسي چلوونکی حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم ما مل د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی. زه د وس لپاره د کورنۍ په غم کې پاتې یم چې دا زه څنګه وچلوم. ډیر شل یا پنځه لزر لکو میکړم چې زه دا رنګ کړم. دا اوس مې اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. زه پاتې جوړ تیار موټر رنګ کړم چې کتابچه لري، ټکس ورکوه، نو موږ اضافه پیسې لکه مکړو. خو که امارت اسلامي غواړي چې موږ موټر رنګ کړو، بیا د امارت اسلامي موږ ته پیسې
راکړي. رنگ کدگی قانونی است.
د کابل ښار ښاریان بیا دا پریکړه خندوونکې بولي او وایي په اوس وخت کې ښایي دا لومړیتوب ونه اوسي. د دې ښار اوسیدونکي آرش نورزاد ازادي راډیو ته وویل
ما نظر مې څه کې خیلی خندهدار
دی، ډېر خندوونکې ده ماته، ځکه زیړ رنګ د ټکسي لپاره په ټوله نړۍ کې یو معیار رنګ دی، قبول شوی رنګ دی. دا چې رنګ ته تغییر ورکوي، اول دا چې خلک یې توانایي نه لري، او زه فکر کوم اړتیا هم نشته. باید ډېره پاملرنه نورو سهولتونو ته وشي څو خلک ارامه ژوند ولري.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیک عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټکسیګانو رنګ له زیړ په روښانه فیروزي بدل کړي. د کابل د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې له زیړ رنګه روښانه فیروزي رنګ ته د ټکسي د رنګولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لورې وروسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور داخله
دا موضوع د کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړي. موږ ته دستور راکړی چې د ټکسي فعالیت ډول، صدور د امر، د ټکسي رنګ، علائم او فورم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټکسي د تعین او تثبیت رنګ او علائم په اړه لري ترتیب کړي، او الحمدلله زموږ طرزالعمل تثبیت شو.
منظور شوه.
خدا چې ولې د ټکسیانو رنګ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی، د ترافیک عمومي ریاست مسؤلین په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ دی چې اوس مهال په افغانستان کې ښاري ټکسي زیړ رنګ دی. ویل کېږي چې ښاري ټکسیان زیړ رنګ لسګونه کلونه مخینه لري. د طالبانو تر واک لاندې د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1956 کلونو پورې د ښاري ټکسیانو رنګونه تور او سپین وو، او وروسته له هغې تر ننه په زیړ او سپین رنګونه بدل شوي دي. خلک وایي د روښانه فیروزي پر ځای ښایي زیړ رنګ ځکه ښه وي چې د نورو رنګونو پرتله له لرې واټن ښه تشخیص کیږي او واضح بریښي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دا کندهار سوداګری خونوای تر کال د غولایت څخه د 3.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. د سوداګرۍ خونې د مسؤلانو په وینا په صادراتو کې تر ټولو زیاته تازه وچ میوه، مدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي شامل و. تفصیل د کندهار په راپور کې.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 310 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیر 1401 کال کې د وچکالۍ او نورو ستونزو سره سره له کندهار څخه 325 زره ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله زیات دي. ښاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتو صادرات 3,500 ټنه ته رسیږي چې په هغه کې تازه میوه چې د 1,300 نه سوه اته اتیا ټنه ده، او وچه میوه 5,500 ټنه ده، معدنیات چې دي او یا زره 500 اتیا ټنه کیږي، نور نو حبوبات یا او د طبي بوټي دي، طبي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,500 ټنه کیږي. ارزښت یې تقریبا 310 میلیونه ډالر کیږي.
وچکالی د تازه میوه پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خندونه بولي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایی دهلیز نشتون د سوداګرۍ په وړاندې ستر خندونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هغه رقم چې باید جوړ یې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم امانداسې تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي، او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کمې کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو دپاره راکړي یا زموږ واردات کړي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. ولې متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چون پاکستان هم اسټریټیانې بندې کړي دي د دوی مشکل.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل، او هم یې ټیکس څو برابر لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل لا جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده د عقلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپله په داخلي کې دا د ترانسپورت مشکلات شته، هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپل حلو.
افغان سوداګر تلیدا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د تړونونو عملي کولو ته ژمن نه دی، او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ډیر تاسف سره باید ووایم چې زموږ په افغانستان کې د بیان ازادي سلب شوې ده، بالخصوص د آزاد خبرانو په وړاندې ډیر جدي ګواښونه دي او ډیر زیانمن شوي دي. ډیر خوشنونکي دا موضوع او ډیر د خفګان وړ موضوع ده. په مجموع کې باید ووایم چې شته چارواکي باید د خبرانو خوندیتوب ته باید توجه وکړي، تر څو د افغانستان شته ناخوالو او حقایقو ته لاسرسی وشي او تر څو حل لارې ورته ولټول شي.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو می دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي، دا دې مسول نه ورکوي. هېچا ته د ویناو پیدا دې مسول وتم چې پر یو کار باندې مسول دي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته زما د پاره سلام. د دې اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. سویت چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، مونږ ته هیڅ د سفارت دخوانه څوک نه استازی راغلی. د څو واره ټیلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دي راغلی. ستاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوی صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي، او هیله مو ده چې زمونږ لکه پوښتنه وشي. زما تقریبا 8 کاله په دې زندان کې وشولو، او چې کله هم مونږ سفارت ته ټیلیفون کوو هغه مونږ ته جواب یعنې څه نتیجه نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم زه رحمت خان دی خوست ولایت نه خبری کوم د دی حج دی فرضې دی ادا کولو په خاطر مونږ اوه کاله انتظار وکړو اخر نن سخ کال دی حج او اوقاف مدیر دی ولسوالۍ کور ته راغلو وای تاسو سخت لا شئ پنځه ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.